Adiós.
السلام علیکم درن اوریدونکو د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه ته ز احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان ستاسو هر کلی کو نن سه شنبه ده د 1402 هجری المریز کال د سلوغه یادل وی لومړی نیټه چې د 2014 میلادي کال د جنوري ل 28 سره برابر ده. د ازادي رادیو خبرونه په سهارنی نیم ساعته خبري مجله پیلېږي. په دې خبرونه کې خبرونه او راپورونه خبرو. راپورونو کې به واورئ چې د ناټو په هوایي برید کې د ملکی وګړو د وژنې په اړه د تحقیق لپاره د پروان ولایت سیاګرد ولسوالۍ ته د استول شوي هیئت د څیړنو پر نتایجو د ولسي جرګې ځینو غړو شک څرګند کړی. نور موضوعات هم لرو خو دا ټول له خبرونو وروسته راځي. د مهمو خبرونو سرلیکونه. ولسمشر حامد کرزی له امنیتي چارواکو سره په کتنه کې د انتخاباتو د امنیت په اړه خبرې کړې. افغان حکومت په کابل کې پر لبناني رستوران د برید د قربانیانو له کورنیو سره د مرستو ژمنه کړې او په ژنیو کې د سوریې د سولې په کنفرانس کې د ایران د ګډون په اړه له پرونیو ناڅاپي بدلونونو وروسته داسې ښکاري چې د دې غونډې د جوړېدو خبره یقیني شوې. بشپړ خبرونه. د پروان ولایت سیاګرد ولسوالۍ ته د ملکی مرګ ژوبلې د معلوماتو لپاره د ولسمشر حامد کرزي لخوا د استول شوي هیئت د څیړنو نتایجو په ولسي جرګه کې د دې ولایت د ځینو استازو عکس العملونه پارولي. په ولسي جرګه کې د پروان استازي میر رحمان رحماني له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې هیئت د څیړنو پر نتایجو شک څرګند کړ.
آیات گرفته آیات سیاسی بوده نه حقیقتی ها به خاطر کیا گرفتن فقط یک پروژه داشتن
ده هیئت چتللای ده حقیقت موندن هیئت نه بلکه یو سیاسی هیئت و دوی په پروان کې یوازې یو پروژه درلوده. تللی هیئت نه د طالب په فکر کې او نه د وژل شویو ملکی وګړو په فکر کې. د دې هیئت واقعیت د هیئت واقعیتونه نه دي څرګند کړي. خو د هیئت یو غړي حاجی اقبال ساپی بیا دا ادعا رد کړې او د خپل راپور پر رښتینولۍ ټینګار وکړ. په دې اړه تفصیل په همدې خپرونه کې راځي. ارګ وایي چې ولسمشر حامد کرزي پرون د کورنیو چارو وزارت له چارواکو او د مرکز او ولایتونو د امنیې له قمندانانو سره وکتل او له هغو سره یې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره پر تیاریو خبرې وکړې. د ولسمشر د ویندوی دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي په دې غونډه کې د ولسمشر کرزي د انتخاباتو د امنیت لپاره د کورنیو چارو وزارت راپور هیله بخونکی وباله او یې ویل داسې ښکاري چې راتلونکو انتخاباتو ته به چیراتلونکو انتخابات به د مخکنیو انتخاباتو څخه ښه وي خو په دې شرط چې د نوموړي په وینا بهرنۍ لاسوهنه پکې نه وي. افغان حکومت په کابل ښار کې پر یو لبناني رستوران د وروستي برید د قربانیانو له کورنیو سره د مرستو ژمنه کړې. چارواکي وایي د مرستو دا ژمنه پرون ولسمشر حامد کرزي د دې برید د قربانیانو د کورنیو له یو شمېر غړو سره په کتنه کې وکړه. د ولسمشر د ویندوی دفتر په یو خبر پڼه کې وایي چې په دې کتنه کې ولسمشر کرزي یو ځل بیا دا برید وغنده او د قربانیانو کورنیو ته یې تسلیت ووایه. په ژنیو کې د سوریې د سولې په کنفرانس کې د ایران د ګډون یا نه ګډون په اړه له پرونیو ناڅاپي بدلونونو وروسته داسې ښکاري چې د دې غونډې د جوړېدو خبره بیا یقیني شوې. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د یکشنبې په ورځ ایران ته بلنه ورکړه چې په دې غونډه کې ګډون وکړي خو خپله بلنه یې د واشنگټن د فشار او د سوریې د اپوزیسیون له دې ګواښ وروسته چې غونډه به تحریم کړي بیرته واخیسته. د بان ویان مارتین نسیر کې وویل په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر څرګنده کړې چې که ایران د 2012 کال د ژنیو د کنفرانس له غوښتنې سره سم په سوریه کې د انتقالي حکومت د جوړېدو د پریکړې منلو ته چمتو شي نو پر روانه غونډه کې به ګډون ونه کړي.
The Secretary General is deeply disappointed by Iranian public statements.
د ملګرو ملتونو سرمنشي د ایران پر دې ښکاره څرګندونو چې لښو یو ژمنو سره یې سمون نه لري خورا سخته خوشینی خودلې. د ملګرو ملتونو سرمنشي د ژنیو په کنفرانس کې د ایران د ګډون په وړاندې د واشنگټن لخوا د یو کلک دریز له خودلو وروسته په دې اړه څرګندونې کوي. اروپایي ټولنې او د امریکا متحدو ایالاتو پر ایران یو لړ اقتصادي بندیزونه ځنډولي. دوی دا اقدام د هغه تایید د ترلاسه کولو وروسته کړي چې وایي ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه د شوي توافق عملي کول پیل کړي. په دې اقدام کې د ایران د پتروشیمي قیمتي فلزاتو او د موټرو د پرزو پر تجارت او همدارنګه د ایران د تیلو پر بیمه بندیزونه کمیږي. اروپایي ټولنې په دې اړه په خپل بیان کې ویلي چې دا بندیزونه به لږ تر لږه د شپږو میاشتو لپاره د هغه توافق پر بنسټ چې په نومبر میاشت کې د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ وشوي وځنډول شي. په اوکراین کې د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ له تاوتریخوالي د ډکو نښتو وروسته د دې هیواد ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د خبرو او جوړجاړي غوښتنه کړې. د دوشنبې په ورځ په وینا کې ویکتور یانوکوویچ روان تاوتریخوالی ټول اوکراین ته ګواښ وبلله. نوموړي ژمنه وکړه چې د قانوني اعتراضونو لپاره به د مظاهرو حق ډاډمن او امنیت به ټینګ کړي. له بلې خوا د اوکراین لوی څارنوال ویکتور پښونکا اعتراض کوونکو ته د پراخو بلواګانو په اړه خبرداری ورکړی او دای د دولت خلاف جنایت بللی.
د افغانستان هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کابل او ځینو ولایتونو د هوا حالات د سندګرید په کچه داسې اټکل شوی دی. په کابل کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه یوولس چټه منفی پنځه. په کندهار کې به اسمان نیمه وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه شپاړس چټه څلور. په هرات کې به اسمان نیمه وریځ وي، د باران د اورښت اټکل شوی، د تودوخې لوړ درجه لس چټه پنځه. په مزار شریف کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه دولس چټه یو. او په جلال آباد کې به اسمان نیمه وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه یو چټه درې.
قدر منوریدونکو، له ازادي راډیو څخه مو د پلازمینه کابل او څولویو خرونو د هوا د حالاتو اټکل د خبري سرویس په پای کې واورېده. د دې خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. د ولسی جرګې ځینې غړي وایي ولسمشر حامد کرزای د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې د ناټو په هوایي حمله کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې له پیښې د امریکا پر ضد د خپل دریز د پیاوړي کولو لپاره کار اخلي. د انتخاباتو د امنیت په اړه پرون د هیواد د امنیتي چارواکو په غونډه کې سلا مشورې وشوي. ولسمشر کرزی غونډې ته په وینا کې وویل چې دا د هیواد د تاریخ یو حساس پړاو دی.
کدري څلور مثال د افغانستان د پنځه زره کلن تاریخ د ډیرو حساس شیبو وي، نو یوه هم همدا وست.
د بشري حقونو د څار نړیوالې ټولنې د افغان میرمنو وضعیت ته د زیاتې پاملرنې غوښتنه کړې او په لومړي ځل پکتیکا ولایت ملکی هوایی الوتنې پیل شوې. نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه او نور موضوعات هم لرو. د دې خبري مجلې تر پایه را سره اوسئ. زمګاګله ازادې رادیو اوري. د پروان ولایت سیاګرد ولسوالۍ ته د ولسمشر حامد کرزی لخوا د استول شوی پلاوی د نتایجو اعلان په ولسی جرګه کې د دې ولایت د زینو استازو او د سیمایزو خلکو عکس العملونه راپرولې دي او یو شمیر د نتایجو ته د شک په سترګه ګوري. د پروان ولایت ځینې استازي وایي افغان چارواکي له دې پیښې د امریکا پر ضد د خپل دریز د پیاوړي کولو لپاره سیاسي ګټه پورته کوي. د اړه په پروان کې د ازادي راډیو خبريال احمد حنائش یو راپور برابر کړی چې جزئیات اجمل اند اوروي.
د افغانستان په ولسی جرګه کې د پروان ولایت یو شمېر استازي د سیاګرد ولسوالۍ ته د حکومت د استول شوی هیئت د څېړنو نتیجې غیر واقعي بولي. د پروان د استازي وروسته لاغه عکس العمل خي چې د سیاګرد ولسوالۍ ته د ولسمشر حامد کرزي لخوا استول شوی هیئت د خپل څېړنو په نتایجو کې ویل چې په دې ولسوالۍ کې په دې وروستیو کې د افغان او بهرنیو ځواکونو د عملیاتو پر مهال د ناټو په هوایي بمبارۍ کې دولس ولسی وګړي وژل شوي. په ولسی جرګه کې د پروان استازي میر رحمان رحماني د دوشنبې په ورځ ازادي رډیو ته وویل د استول شوی هیئت د څېړنو نتیجې د امریکایانو په وړاندې د ولسمشر حامد کرزي د دریز د پیاوړي کولو او سیاسي ګټې اخیستو په بنسټ جوړې شوې دي. خغلی رحمانی وای دا حیات چتللی د حقیقت موندنې حیات نه، بلکې یو سیاسي حیات وو. دوی چتللی یوازې په پروان کې و پروشه لرله. تللی حیات نه د طالب په فکر کې و او نه د وژل شو خلکو په فکر. دی هیئت واقعیتونه ندی منعکس کړي او یوازې یوه پروشه پر مخ وړي. همدا چې وایي دولس تنه ملکیان شهیدان شوي، د دې دولسو ملکیانو لیست یې وښیي چې دا څوک دي، او بیا دې زموږ امنیتي ادارې تایید کړي چې رښتیا هم دا دولس کسان چې وژل شوي ولسي خلک وو که نه. ښاغلي رحماني وایي د دوی معلومات ښیي هغه کورونه چې نړېدلې پکې وسلوال طالبان وو چې له کورونو څخه یې ډزې کولې. د نوموړي په وینا ولسمشر حامد کرزی د هر هغه چا خبره تاییدوي چې د امریکایانو پر ضد دي. خو پروان ته تللي د ولسمشر لخوا ټاکل شوي حقیقت موندونکي هیئت د ولسي جرګې د دې استازو تورونه رد کړي او وایي ولسمشر کرزی تر دې مخکې هم د استوګنې پر سیمو کې د عملیاتو او هوایي بمباریو مخالفت کړی. دا پروان د سیاګر د ولسوالۍ ته د تللي هیئت یو غړی حاجي اقبال ساپه په دې اړه وایي: ښاغلی ساپه وایي، زه په بشپړه توګه دا خبره ردوم. تاسو ګورئ چې له څو کلونو راهیسې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ټینګار کوي چې د ولسي خلکو د مرګ شوبلې مخه باید ونیول شي. په هیڅ صورت بهرني ځواکونه حق نه لري چې د افغان امنیتي ځواکونو سره له هماهنګۍ پرته د افغانانو کورونو ته د تالاشۍ لپاره ولاړ شي. اوس چې د امنیتي چارو مسؤلیتونه افغان لوري ته انتقال شوي، که چیرې افغان امنیتي ځواکونه دا ډول عملیات وکړي، امکان لري چې د ولسي خلکو د مرګ شوبلې مخه ونیول شي. ښاغلی صافي دا په کلکه رد کړه چې ګوندې د دوی راپورټ دی په حقیقت ولاړ نه وي، او یا دې د ولسمشر د سیاسي ګټې اخیستنې لپاره چمتو شوی وي. د سیاګر د ولسوالۍ د ولسي مرګ شوبلې په اړه دا بحث په داسې حال کې راپورته کیږي چې دا مهال یو شمېر افغانان په خپل هیواد کې ځینې وروستۍ پېښې د کابل او واشنګټن ترمنځ د امنیتي سند د لاسلیک کېدو له ځنډ سره تړلې ګڼي.
په راپور کې مو واورېدل چې د پروان ولایت سیاګرد ولسوالۍ ته د ولسمشر لخوا د استول شوي هیئت د نتایجو اعلان د ولسي جرګې د ځینو غړو له عکس العمل سره مخامخ شوی.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
برتنوی چارواکی وایي که د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي دفاعي سند لاسلیک شي او کنه شي، دوی بل افغانستان سره خپل ژمنو ته وفادار پاتې شي. د برتنیا د نړیواله پراختیايي ادارې سرپرست مشر پرون په کابل کې دا یادونه هم وکړه چې دا سند د افغانستان د راتلونکي لپاره ډیر مهم دی. د فریبا ظاهر پر راپور کې په دې اړه تفصیل واوري.
د برېټانیا دولت نړیوالې پراختیا ادارې سرپرست معظم ملک په کابل کې خبریالانو ته د خپل هیواد پر کړو ژمنو ټینګار وکړ او ویل که افغانستان له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کړي کنه، دوی به له دغه هیواد سره خپلو پراختیایي همکاریو ته دوام ورکړي. ښاغلی معظم پر خپلو همکاریو سربېره له امریکا سره د افغانستان د امنیتي او دفاعي سند لاسلیک ځکه مهم وباله چې په وینا یې افغانستان په راتلونکي کې د خپلو سرتیرو د روزنې لپاره نړیوال مالي ملاتړ ته اړتیا لري.
کو چې دغه امنیتي او دفاعي سند د افغانستان د راتلونکي لپاره مهم دی، خو که دغه سند لاسلیک شي کنه، زموږ پلان دا دی چې د خپلو همکاریو په برخه کې به پر مخ ځو. هغه څه چې ډیر مهم دی دا دی چې افغان امنیتي ځواکونه لا ډیرو نړیوالو مالي مرستو ته اړتیا لري، او دغه مالي مرستې له امریکا سره د افغانستان په مشارکت پورې تړلې دي.
دغه برېټانیایي چارواکي په افغانستان کې امنیتي وضعیت اندېښنې وړ وبله او ویل چې دغلته د لسیزو ناخوالې په لنډ موده کې نسي هوارېدلی، او دا احتمال هم له پامه نه غورځوي چې په راتلونکي کې به هم ورته شرایط وي. نوموړي په داسال کې دغه څرګندونې کړي چې په خواتر دې امریکایي چارواکو خبرداری ورکړی و چې که له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک نسي، د توکیو او شیکاګو په کنفرانسونو کې به له افغانستان سره د مرستو سوي ژمنې عملي نه سي. ښاغلی معظم ویل د توکیو په غونډه کې د افغانستان او جاپان حکومتونو له غوښتنې سره سم په پام کې د چې تر روان 2014 میلادي کال په سپتمبر کې په بریتانیا کې د ناټو مشران د افغانستان په اړه خبرې وکړې، او تر هغه وروسته د یو بل پراختیايي کنفرانس د جوړېدو خبره هم وکړه. د دغه دوه غونډې د افغانستان د شیراتون کې لپاره یو ګټور فرصت بولي.
د روان کال په سپتمبر کې به موږ په برېټانیا کې د ناټو یو سرمشري ولرو، او البته په هغه غونډه کې به د افغانستان پر راتلونکي او د دوغ هیواد پر اړتیاو بحث کیږي. تر هغه دوی یا درې میاشتې وروسته به یو بل پرمختیایي غونډه وشي. دغه دوی ناستې به د افغانستان د نوي حکومت لپاره یو ښه فرصت وي چې د خپل هیواد راتلونکي لپاره یو ایجنډا او پالیسي جوړ کړي، او له نړیوالې ټولنې سره د خپلو دوه اړخیزو همکاریو ژمن ژمنې نه وکړي.
شغلی معظم دغه راز ویل چې په تیرو دوه ورځو کې د افغانستان د راتلونکي ولسمشر یو شمېر کاندیدانو سره لیدلې او وایي هغوی ټوله د افغانستان د بیلابیلو برخو لکه امنیت، اقتصاد او فساد په اړه اندېښنه لري. دوی وایي د برېټانیا ټینګار دی چې دغه کاندیدان باید یوازې په عمومي ډول پر خبرو اکتفا ونه کړي او ځانګړي پروګرامونه او پلانونه جوړ کړي تر څو وکولی سي یادې ستونزې په ښه توګه هوارې کړي.
قدر من اوریدونکو، تاسو د ازادۍ رادیو سهرنۍ خبری مجله اورئ. دا وخت د سهار 5:15 دی. د دې خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو سمدستي پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د پروان ولایت سیاګرد ولسوالۍ ته د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د معلوماتو لپاره د ولسمشر حمید کرزي لخوا د استول شوي هیئت د څیړنو د نتایجو په اړه په ولسي جرګه کې د دې ولایت د ځینو استازو او د سیمه ایزو خلکو لخوا شک ښودل شوی. ولسمشر حمید کرزي پرون د کورنیو چارو وزارت له چارواکو او د مرکز او ولایتونو د امنیه له قمندانانو سره په کتنه کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره پر تیاریو خبرې وکړې. افغان حکومت په کابل کې پر لبناني رستوران د وروستي برید د قربانیانو له کورنۍ سره د مرستو ژمنه کړې. دا ژمنه پرون ولسمشر حمید کرزي د دې برید د قربانیانو له کورنۍ سره په کتنه کې وکړه. په ژنیو کې د سوریې د سولې په کانفرنس کې د ایران د ګډون یا نه ګډون په اړه له پرونۍ یو ناڅاپي بدلونونو وروسته داسې ښکاري چې د دې غونډې د جوړېدو خبره یو ځل بیا یقیني شوې ده. اروپای ټولنې او متحدو ایالاتو پر ایران یو لړ اقتصادي بندیزونه ځنډولي. دوی دا اقدام د هغه تایید د ترلاسه کولو نه وروسته کړی چې وایي ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه د شوي توافق عملي کول پیل کړی دی. او په اوکراین کې د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ له تشدد وروسته د هیواد ولسمشر د خبرو اترو او جوړجاړي غوښتنه کړې. زموږ خاګله ازادۍ رادیو اوري قدر من اوریدونکو، اوس هم فرشته جلال زئی ته غوښښې چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوې مطالبه مخکتنې کړې.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په کابل کې پر لبناني رستورانت د حملې په اړه د خپلې خبريالې پاميلا کانسټبل یو مقاله خبره کړې ده. پاميلا لیکلي، په وروستیو کې په افغانستان کې د خپل کار د پای ته رسیدو او د خپل همکارانو سره د خدای پامانی په مناسبت د هغوی سره د ماښام ډوډۍ خوړلو لپاره د کابل لبناني رستورانت ته ولاړم. د افغانستان په تیر هیواد کې چې وضعیت ډیر پیچلی دی او هیڅوک د هیڅ شي وړاندوینه نسي کولای، لبناني رستورانت نسبتا امن او د تګ لپاره مناسب ځای و. د رستورانت مالک کامل حمادي چې لبناني تجار و نه پرېښودلو چې د ډوډۍ پیسې ورکړو. کامل د تل په څیر ویل، پریږدئ دا پیسې له حیواناتو سره د مرستې کومې ټولنې ته ورکړئ. پاميلا کانسټبل واشنگتن پوسټ په دې مقاله کې لیکي، حمادي په دې ښه پوهېده چې په افغانستان کې وضعیت د خرابېدو په حال کې دی. حمادي غوښتل چې په یو بل ښه ځای لکه نیوزیلند یا جنیوا کې رستورانت جوړ کړي. تل به خپل هیواد لبنان او نورو هیوادو ته په تګ راتګ کې و، خو هیڅکله یې افغانستان ته شا نه کړه. پاميلا لیکي، هر وخت چې به زه لبناني رستورانت ته ورغلم او کامل به مې ولید چې د تل په څیر خپل ځای ناست دی، پیسې حسابوي، پر کارکونکو نارې وهي او له زړو ملګرو سره روغبړ کوي، احساس به مې کاوه چې لا هم په کابل کې د آرامۍ د احساس لپاره یو پناه ځای لرم. خو د تېرې جمعې په ماښام د 8 بجو په شاوخوا کې چې ډېر خلک به د ډوډۍ خوړلو لپاره د لبناني رستورانت ته راغونډ شوي وو، د وسلوالو په حمله کې 21 تنه ووژل شول. کامل حمادي هم ووژل سو. پاميلا کانسټبل لیکي، هغه وخت زه واشنگتن ته رسیدلی وم او د خپل کار د میز شاته ناستوم چې یو همکار مې له کابل زنګ راووه او پر لبناني رستورانت د حمله خبرې راورساوه. یو بل همکار چې وروري هلته اشپز و راته وویل چې کامل حمادي د حمله په وخت خپل وسله راخستی و او د چاودنو دزو وینو او لوګي په منځ کې د خپل مېلمنو د دفاع لپاره یو او بل لورته منډي وهلې. پاميلا وای، زما په زړه درد سول، په فکر کې راګرځیدل چې نور ورځي دا وخت په کامل د خپلې مریضي نارنجي په شکی سره خبرې کولې، یا به د رستورانت کارکونکو اداره کول او کبه لخپل زړو دوستانو سره د ډوډۍ پر پیسو ټینګار کاوه. کانسټبل د واشنگتن پوسټ لپاره په دې مقاله کې د خپل یو دوست د ایمیل دا برخه راخستی، آیا دا یوازې د وحشت څخه ډکه حمله و چې تیر سو او کبه راتلونکي عواقب هم ولري؟ تایمز اخبار هم په یو مقاله کې د کابل پر لبناني رستورانت د حمله او دغه رستورانت د یو کارکونکو امرالدین کیسه خبره کړې ده. امرالدین 22 کلن او که په دې حمله کې نه وای وژل سوی نو یوه اونۍ وروسته به یې شیرني خوري وه. د امرالدین کورنۍ ټایمز اخبار ته ویلي هغه به د ورځې د ګارسون کار کاوه او د ماښام لخوا به یې د رستورانت په وړاندې چوکیداري کوله تر څو د خپلې شیرني خوري محفل ته پیسې ټولې کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د افغان دولت د هغو تورونو په وړاندې غبرګون ښودلی چې وایي د کابل په وروستي ځانوژونکي برید کې بهرنۍ استخباراتي شبکې لاس لري. ممنون حسین وایي هیواد یې د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ کوي او د دوی همکاریو او ژمنو ته باید د شک په سترګونه کتل شي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې افغان دولت د کابل د ځانوژون کې برید په تړاو د کوم مشخص هیواد او د کوم مشخص استخباراتي ادارې نوم نه دی اخیستی، بلکې یوازې بهرنیو استخباراتو ته اشاره کړې. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ راډیو د خبریال په راپور کې.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین وایي دا سمه نه ده چې د تروریزم په ضد په روانه مبارزه کې د هیواد هلې ځلې او مرستې تر نیوکو او پوښتنې لاندې ونیول شي. نوموړي د دوشنبه په ورځ د هیواد په پلازمېنه اسلام آباد کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال ویلي هیواد د تروریزم په ضد په روانه مبارزه کې جدي دی او د یو باثباته او سوکاله افغانستان غوښتونکی دی. ممنون حسین همداراز ویلي پاکستان په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي او باید په دې لړ کې د پاکستان ژمنو او همکاریو ته د شک په سترګونه کتل شي. نوموړي دا څرګندونه په داسې وخت کې کړي چې افغان دولت د یک شمه پورز ویل د کابل په وزیر اکبر خان کې پر هوټل د انتحاري حمله تر شا د بهرنیو استخباراتو لاس دی. قسم د دې برید مسولیت وسلوالو طالبانو منلو، خو افغان دولت په دې باور دی چې دا ډول منظم بریدونه د عادي طالبانو د وس خبره نه ده او په دې کې شک نشته چې په دې کې بهرنی استخبارات لاس لري. د جمعې پر ورځ د کابل په وزیر اکبر خان نومي سیمه کې پر یو لبناني هوټل برید شوی چې په ترڅ کې د 14 بهرنیانو په ګډون 20 تنه وژل شوي. قسم افغان دولت د برید په تړاو د کوم مشخص استخباراتي ادارې نوم نه دی اخیستی، خو د پاکستان ولسمشر په خپل وروستیو څرګندونو کې د کابل په برید کې د لاس لرلو تورونه رد کړل. د افغانستان پولیس سیرما په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې د القاعده او حقاني شبکې د غړو او همدارس د نورو نړیوالو سخت دریځ وسلوالو مرکزونه او روزنځایونه موجود دي چې له دې ځایه په افغانستان کې پر بهرنیو ځواکونو او افغان اردو بریدونه کوي. قسم د امریکا متحده ایالاتو او افغان دولت له پاکستان بیا بیا غوښتي چې په دغو سیمو کې د میشتو وسلوالو پر خلاف نظامی عملیات وکړي، خو پاکستان لا تر دې مهاله د دې غوښتنې مثبت ځواب نه دی ورکړی. همدا لامل دی چې افغان دولت پر پاکستان تور لګوي چې د دې هیواد استخباراتي اداره ISI په افغانستان کې په تروریستي پیښو کې لاس لري.
خبري مجله اوري.
ولسمشر حامد کرزی پرون له جګپوړو امنیتي چارواکو سره وکتل او له هغو سره یې د راتلونکو انتخاباتو پر امنیت او یو لړ نورو مسایلو خبرې وکړې. د ولسمشر د ویان دفتر د ښاغلي کرزی له قوله په خبر کې لیکي چې وایي افغانستان د محل یو مهم تاریخي پړاو څخه د تیرېدو په حال کې دی او باید د بریالیو انتخاباتو لپاره په تدبیر او جرأت سره عمل وشي.
هر کوی چې ولسمشر کرزی د دوشنبه په ورځ د کورنیو چارو د وزارت له چارواکو او د مرکز ولایتونو د امنیت له کمانډانانو سره کتلی او لاغو سره د ولسمشرۍ ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره په چمتووالو خبرې کړې دي. د ولسمشر د ویندوی دفتر په وی خبر پانه کې ویلي چې په دې غونډه کې ولسمشر کرزی د انتخاباتو د امنیت لپاره د کورنیو چارو د وزارت د چمتووالو راپور هله بخونکې وباله او وی ویل دا ښکاری چې راتلونکو انتخابات به د مخکینو انتخاباتو څخه بهتره وي، خو په دې شرط چې د نوموړي په وینا بهرنۍ لاسوهنه پکې ونه شي. ولسمشر کرزی ټینګار وکړ چې د بهرنۍ لاسوهنه د مخنیوي لپاره هم باید لازم تدابیر ونیسو او دقت وکړو. ولسمشر کرزی د افغانستان د ملي پولیسو هڅې او قرباني وستایلې او لاغو یو وختل چې د قانون د عملي کول لپاره د لاډيري هڅې وکړي. ولسمشر کرزی ول چې افغانستان د محلې وی مهمه تاریخي مرحله تیریږي او د بریالیتوب لپاره باید له تدبیر او جرأت څخه کار واخیستل شي.
هم د اوس افغانستان د ډېر حساس پړاو څخه تیریږي د خپل تاریخ. کدرې څلور مثال د افغانستان د 15000 کلن تاریخ د ډېرو حساس شیبو وی نو وای هم د اوس پس کشور ما از یکی از حساس ترین مراحل تاریخ خود میگذره. دی سخت دقت و درایت بکار است، شدیدن هوشیاری و جرأت بکار است.
له ولسمشر حامد کرزی سره د کورنوي چارو د وزارت د چارواکو او امنیت کمانډانانو په دې غونډه کې د کورنوي چارو وزیر محمد عمر داوودزی ویل چې په تیرو درې میاشتو کې د پولیسو مرګ شوب له کمه شوې خو پر دوی بریدونه کم شوي نه دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان په تیره اونۍ کې د یو لړ خونړیو بریدونو شاهد و چې په لسګونو کسان یې مړه او ټپیان کړل. له دې تر ټولو خونړۍ حمله په کابل کې د تیرو جمعې په ماښام پر یو لبناني رستورانت و چې د افغان چارواکو په وینا دیارلس بهرنیان او اته افغانان پکې ووژل شول او ګڼ نور ټپیان شول.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. قدر منوریدونکو، پام وکړئ وروستي راپور ته. پرون په لومړي ځل له پلازمېنې کابل څخه سرحدي ولایت پکتیکا ته ملکی الوتنې پیل شوې. د پکتیکا والی د ملکی الوتکې د لومړۍ ناستې په مراسمو کې د خرنې هوایي ډګر د دې ولایت په هر اړخیز اقتصادي او ټولنیز پرمختګ کې مهم وباله. په دې اړه نجیب الله الوخیل دا راپور راستولی.
په سوال ختی زون کې له خوس وروسته په لومړي ځل د پکتیکا په مرکز خرنه کې هم د نړیوالو ځواکونو د پخوانی پوځي اړې په هوایي ډګر کې چې اوسمهال افغان ځواکونو ته سپارل شوی د افق شرق په نوم یو خصوصي هوایي شرکت خپل الوتنې پیل کړې او تر دې وروسته به په اونۍ کې یو ځل خرنی او کابل ترمنځ پروازونه ولري. پکتیکا والی د یکشنبې ورځې ناوخته د ملکي الوتکو پروازونه یاد ولایت مهم وبلل او وی ویل چې پخوا خرنې ته په راتګ کې یو شمېر چارواکیو، مسافرو او سوداګرو ته ستونزې وې چې تر دې مستبه دا اندخنه بالکل له منځه ولاړ شي.
ملکی الوتنو لړۍ پیل کړه او لومړنی پرواز تر سره شو. اوس چې موږ د پکتیکا د ولایت د مرکز شرنی په هوایی ډګر کې ولاړ یو، دغه الوتنه د افق شرق د شرکت لخوا د الوتکې په واسطه تر سره شو. دا چې ملکی پروازونه پکتیکا ته پیل شول، دا به د پکتیکا په پرمختګ کې یو ښه ګام وي، ښه قدم به وي، ځکه د دولتي چارواکو لپاره او د ملي تجارو لپاره د پکتیکا د
د پکتیکا یو تن قومي مشر هم نوموړي ولایت د پروازونو په پیلېدو خوښي څرګنده کړه.
دا ډېره لویه خوشحالي ده زموږ لپاره چې په پکتیکا کې کابل ته په تیاره کې مریض رسولای شو، په خپله تلای شو. ډېره ښه خبره ده. خدای دې ټول خوشاله کړي. په خوشحالي باندې دې خدای ده وطن ټول جوړ کړي. اتبه تجارتي خلک ارسه تیاره کې مثال زر تلای شي، وری راولای شي.
افق شرق ملکي الوتکې چې په لومړني بهیر کې به مرکز خرنې ته الوتنې ولري، په یو ځل د 500 پر لیو د پروتوکول توان لري. خو تمه ده چې په نږدې راتلونکي کې به ځینې نور هوایي شرکتونه هم یاد ولایت ته د پروازونو لپاره تیاری څرګند کړي. د یادولو ده چې په پکتیکا کې د ایساف نوموړي لوی پوځي اډه نږدې درې میاشتې وړاندې افغان لوري ته وسپارل شوه چې هوایي ډګر یې 2 کیلومتره اوږده ځغاستنی کې لري چې د بهرنیانو لخوا په پاخه او اساسي ډول جوړه شوې، چې له دې وروسته به په اونۍ کې یو ځل کابل خرنې ته ورنه الوتنې کیږي.
د ژوند رنگونه
اردوونکو یو زلمکی سره ولاړ یم او د پخپل خوانځي کې عمومي اول نمره شوې ده. تب اول نمره تا واخلې.
عبدالظاهر زازای ما د شاه شهید لمړي بر خلیل سیس د کونکم
سوام ټولګي کې یو څنګه عمومي اول نمره شوې.
اتم ټولګي ته کامیاب شوم. ټول می ماش شکر دی په هر مضمون کې می سلسله پوره نمرې می وړې دي او ډیر خوشاله ما چې عمومي اول نمره او غاړه متر په هنتنه پوره تر اخره پوره اندغه سی عمومي اول نمره وسم.
دا راته وای چې دغه کوشش دی چې پاره کو هڅه څه لپاره کوله چې سل نمرې واخلي که یو څه زده کړي.
نه، هڅه کوم چې باید هم څه زده کړم او هم ښې نمرې واخلم، ځکه باید چې زه نمرې واخلم نو دا هیڅ فایده نه لري. باید څه زده کړم چې په خپل زده کړو باندې نمرې واخلم.
څه به دې کول چې دغه نورې تا غوندې ماشومان یا زلمکي چې دی هغه مو پوهېږي چې د څنګه سل نمرې اخیستل، یعنی څه دې کول درسونو په برخه کې؟
درسونو په برخه کې چې کله یعنی روزانه چې کله موږ ته استادان ورځینه موږ ته درس راکړی دی، نوټ مې اخیسته دی، مو به کې وسل روزانه می درس ویل ده. نو چکله به امتحان راغی د سوا برغله چې ما 3 ساعت 4 ساعت خوب کړم. امتحان ته زدا سمندم چکله به خوانځي ته لاړم د امتحان کې ولین کسبم چې ورکه به مې مورکوله. نو هیڅ به ما ته مشکل نه بخپل ازمینه کې.
په دې ژوند کې چې وسه تم سیمف کې اتم ټولګي کې نو یو لس کاله خو به درس ویلې وی، نه کاله کنا وړتون سره په دې دومره موده کې کله ناکام شوې؟
الحمدلله د سې هیڅ کم برخه نه چې په کې ناکام راغلم، ځکه زه د دې ترڅنګ کې ورکشاپ کې هم کار کوم او خوانځي کې یعنی شوکې خوانځي کې هم کوشش کوم.
ورکشاپ یې چی شي دی؟
ورکشاپ کې بورینګ انجینرینګ ماشين ده،
یعنی مستری هم یې.
بله مستری هم یم.
خانو بیا څنګه دواړو کارونو تر رسیدي؟ ځکه درس خو ډیر وخت غواړي کنه.
د خوانځي څخه وروسته خپل یعنی ورکشاپ ته ځم او تر 4:50 پورې بیا ته وسم. بعد دغه نظم د شپې لیک لوست کوم او سهار چې وخت جګم د خوانځي لپاره ماده کې نسم.
که سهار له خوا خوانځي ته؟
بله سهار له خوا.
خانو سهار د ګوتې پاکي وي، سپینې وي او د مکتب کتابچو سره وی او ماس پخین نورسته دی بیانو گوتی توری وی کالی دی تور وی
بله هوتنه
او بیا د کاروبار موټر او ماشین او دیشن
چې من کار خراب دی بورن کار دی بورن کار نسبتا به مستری تو باندې پاک دی منظم ده
نو بیا په مستری تو کې څنګه یادغه خرادې نه دی چویل کنه دی کار کې څنګه
خرادې نه خپل بورن چیز من بخش په څو بخښنو باندې وشل شوی دی ګرندر دی کرنشاف دی همداسې بورن نور وسه ز خپل بورن کې خپل شوبې کې استادم
ښه نو په دې وړه ځوانې ډیر کارونه کوي ته کور سره به مرسته کوي کنه
بله کوم کور سره هم مرسته کوم
بغواړي ډاکټر شي پراتن کې څه کوي
په راتن کې غواړم یو نړیوال سیاست مدار وسم
ښه سیاست سره دی جوړ
بله سیاست سره
ښه نو خو دې یو کې چې یو ښه سیاست مدار وسی ډیر روانه خوشاله